آیا وزن کمولی شو او کنه، او که چیر تاسو هم پوښتنی لری او په درملنه لارو چار باندې به هم خبرې وکړو، پوښتنی کولی سي د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه، او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې مو دي 0999 45 40 او 0800 22 55 50. پر دې شمیرو باندې را سره اړیکه او خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. ور وشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی خبرونې ته. ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پیل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطالعه کیږي. چاقی هغه حالت ویل کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس 150 څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ویل کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ویل کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي، دا بیا په متر مربع باندې واوړي. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ونیسي چې د وزن په کموالی باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 15.9 په مابین کې وي، نو په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اوورویټ وایي. که چیرې ته بی ام آی 150 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنا ده چې دغه شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیفه چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 13.9 په مابین کې وي. دا دغه اول سټیج یا خفیفه چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی 15.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي هغه چاقي ده چې هغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 30 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیما د چاقي دی وجه نه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژونکي امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرض ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیر ته یو شخص چاقي ته داخل سي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نه کی، دوی په نسبت باندې دغه امراض را مېسته کېدل شي. دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونیسي. د هغه تدابیرو په اساس باندې بیرته کولای شي چې خپل وزن کنټرول کړي. ان شاء الله په دې ټول باندې به په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي طبابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده، ټول هغه اشخاص چې وي سیډنټری لایف سټایل ولري، په څه معنا چې استرا طلبوي، خونه استرا طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي، او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس چی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. تر اوسه پورې طبابت کې 15 جنونه پیژندل شوي دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا، د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا ساس باندې د دې شخص اشتیاق زیاتېږي. کله چې اشتیاق زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخله شي او زموږ ستاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي بیا هم همدغه انرژي اضافي انرژي زموږ ستاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. په نتیجه کې چې اخیرا مېست کیږي او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو قسم چاقی په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراض په نتیجه کې رامېږي کې یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقی ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالی په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي. په دې صورت کې دغه مریضان به چاقیږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکرومیګالی په دې کې هم په دې امراضو کې هم چې اخیرا مزه کې دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاقوي او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات را مینځ کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي او شل فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي. وزن اخلي یا وزن زیاتیږي دا د شقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیاتې شیرنی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شیان موږ تاسو درینه وغذاګانې درو دغه درینه وغذاګانې چې دي هر څوک چې د غذانو استفاده کوي دا درینه وغذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په مخه
راځي
او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین 4.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دی دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پوښتنه چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا د نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول د کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي او همدارنګه پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال خود، هګۍ او دا شحمیات چې دی هغه په دوه قسم دي. یو سچوریټډ فټ دی بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو یا دا چې مثلا وزن تلاړ نه سو چې ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوږو موادو څخه چې کومه انرژي زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټو انرژي ده. د شحمی موادو انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي دا زموږ تاسو په بدن کې ذخیره کیږي. د ضرورت وخت کې بیا زموږ تاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټو کومه انرژي چې دا زموږ تاسو بدن ته داخليږي که چیرې په مصرف ورسېدل دا په مصرف پوري شکل په مصرف رسیږي. که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي نو ډاکټر دغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایي د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایی مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي. ځکه دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه کاکاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي دا باید یو کټګوري کې شامل شي. د عمل کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د عمل انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره غذایی مواد باید واخلي. تر څو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي، داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي. تر څو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافي اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي، نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د د ذخیروي انرژي څخه څخه چې د شمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي په نتیجه کې د شخص خپل وزن کمیږي وزن راکمیږي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې پاتې شئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. غوی پوښتنې دوستانو که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شئ اړیکه ونیسئ 0919 45 40 او 0922 55 50 روغتیا د ژوند شتمني خپرونه د ازادۍ پر څپو اورئ. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا محترم ډاکټر ستا د افغانستان عزتمن ولست سلام وکوم. فضل هادي وردګ ما.
وردګ سه په خیر اغلی خبرونه ته مننه ډیر زیاته مهرباني کچې پوښتنه لری.
مننه محترم ډاکټر سمره مې دا سوال پوښتنه ده د موږ یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په وخت ډیر اقتصادي ستونزې زو اقتصاد ډیر خراب او وسی اقتصاد شوای دا ډیر چوغ شوای دی وزن دی خې د ادم اندازې نه زیات شوای او داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې
نو دا یعنی
کنه شو اتل.
بله وای لیسې چې دقیقا څونه وزن لري
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په پنځه نوي پورې دای پنځه نوي کلو هغه وزن شوای وو
پنځه نوي او د دوی عمر تاسو ول دیش کلا او قد به څونه اید تاسو په نظر
یاره نو قد د 2 مترو ته نږدې راسي
نو بله
په دغه چوغښ کې دای زه ښکاره را اشتول لري ار څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زنه مړېګم نو په دغه باندې کې یو واغه راکو او په ټول لرو پراتو سیمو کې کڅو په دغه مرز باندې مبتلا کی او مثال چوغي کې هغه څه وکړو یعنی کوم ترتیب د ځان لپاره ونیسي غیر د دواونه کوم څه وکړو چې اداغه د دوه چوغښ کې مشکل نه راشي.
سمه ده ورداک صاحب، ډیره زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشو، بلې اړیکې به هم واخلو ورو صدیقې نه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، ازادي راډیو د مهرباني. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني، خپل پوښتنه مو د موږ سره شریک کړئ.
د موږ یو د کاکا زوی دی ولې څو کلو ده دا یې تر شپې ته سنتې پراوی کلو ده دا وزن مناسب ده کډې ده.
بله وزن څونه ده او قد یې
دی
دوه لسو کالو ده. وزن دقیقا څونه ده؟ اتیا کیلو. سمه ده، انشالله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکړي. ډېر زیاته مننه د اړیکې نه مو. ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړیکه نیولې وه، وایي دېرش کاله و البته دېرش کاله لري، وزن هم پنځه نوي دی، اته وایي د ځای څخه سم جګېدی ټیټېدی نشي، وایي مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوي دي خو ډېر زیات خوراک کوي، وایي حتی هېڅ نه مړېږي. تاسو په دې اړه څه وایي ورته؟
زه هم له خپل طرف ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم. نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هغو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې هغوی اقتصادي مشکلات ولري. دغه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري هغوی نشي کولای چې د غذایي موادو ترمنځ بیلانس وساتي. بیلانس په دې معنی چې څومره د شحمیاتو نه استفاده وکړي روزانه، څومره د پروټینو نه استفاده وکړي، څومره د کاربوهایډریټ نه استفاده وکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي، یو نو غذا څخه استفاده کوي. نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروټینو یا د شحمیاتو نه استفاده کیږي، هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي. نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي، نو همدغه اضافي انرژي زموږ استازو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي. دا چې د غرور ډیر کال عمر لري او 95 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متر ده، دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده. د دې بقات ورکه وی یا به وزن زیات وی دا دقیقه خبره نه ده، دا کتابي خبره نه ده. ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکولا کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وایي. بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع، دا دا مربع کیږي د دې په وزن باندې تقسیمېږي. اوس دغه ورور چې د دې قد 2 متره ده او وزن یې 95 کیلو ده، دوی په دوه کې زر کې 4 متره مربع راځي. 95 تقسیم پر 4 وکا، دا د معنا ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی بی 40 یا 50 دا نورمال حالت ده. نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده؟ د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي. نو په دې حالت کې وي قد 95 ارتفاع 2 متره وي او وزن 95 کیلو وي، دا نورمال ده، دا هیڅ نو مشکل نه دي. او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي، ممکن 100 کیلو وي او قد 2 متره وي، په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده. کله چې څوک وزن ته داخل شي، د وزن مرحله ته داخل شي، نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي. نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي، لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو، په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري. څومره چې وزن زیاتیږي، په هماغه اندازه سره د حجراتو د انساج مصرف هم زیاتیږي. نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتها هم ډېر زیاتیږي. اصلا په دې اشخاصو کې بیا مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي. کله چې اشتها کنټرول نه شي، نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخلېږي. کله چې اضافي انرژي داخل شوله، هغه بدن په مصرف نه شي رسولی، نو همدغه ده چې دغه اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کېږي او وزن یې نور هم.
بله، او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده، وایي په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو نه اوسي، یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګیری وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار ترسره کړو؟
دا پوښتنه مهمه ډیره دقیقه پوښتنه ده. ټول هغه اشخاص چې په لرو پراتو سیمو کې اوسيږي، او وایي باید د وزن د کنټرول پر اړه باندې جدي اوسيږي، ځکه وزن په تبابت کې د مرز د عنوان لاندې متعلق کیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي. هغوی باید څه کار وکړي؟ اول دا ده چې دغه زموږ چې کوم فرمول دوی ته وایم، د همدغه فرمول پر اساس باندې ډېر ساده کار ده. خپل دغه بی ام آی معلوم کړي، بیا د هغې نه وروسته که چېرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو، نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډېرې قوي غذاګانې دي، چې هغه شحمیاتي او پروټیني مواد دي، د هغو په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شیانو په مصرف کې هم کموالی راولي. برعکس، خپل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. دوی باید روزانه د 50 دقیقو نه نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکړي، او داسې پیاده روي چې هغه ته برسک واکینګ وایي، چې نه پیاده تګ وي او نه منډه وي، دواړه په منځ وي. او بل د سبزیجاتو او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکړي، د میوې څخه زیاته استفاده وکړي، ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي. نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي. نو په نتیجه کې دغه شخص که چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي، ورویټ وي، هم وزن یې بیرته کمیږي نارمل حالت راځي، او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ خو زیاتېدو وي، نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي، نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه ځي، وزن یې بیرته په هغه نورمال حالت کې پاتې کیږي. نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي. خپل قد راواخلي، دا د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي، دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کی. مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري، دا 2 متر دا ساده راځي، 2 متر په دې معنی 200 سانتي متر قد لري، 200 سانتي متر دا 2 متر کیږي. 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي، د دې بدن ټول مساحت لاس راځي، چې دا 300 متر مربع. 300 متر مربع دا برا واخلی دي د خپل وزن باندې به تقسیم کی. وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلې، چیرته 95 تقسیم په 300 سی، د دې حاصل تقسیم چې هر سوراغ دي ته بی ام آی وای. نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده. شلوی 22 22 23 13.5 وی، دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده. دا د ضرورت نه لري چې یا په غذایی موادو کې تغییر راولي، یا فزیکی فعالیت، او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. او که چیرته بی ام آی د 25 او د 9.5 په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی، چاقي ته نه داخل شوی، د اوورویټ وای. په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولیدوي، کالوري تولیدوي، مقوي غذاګانې دي لکه شحمیات او خواږه شیان، د دې په مصرف کې باید لږ خانه کموالی راولي. او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکي فعالیت زیات کړي. نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، هغه به د فزیکي فعالیت د وجې نه په مصرف رسیږي او یادا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکړو، نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاذو په بدن کې هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاسه ورکړي. بیا ما هغه دیرشو نه پورته شو یا دیرشو، نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب، بل اړیکه ما هم درلوده وای، او البته اول اسکال عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کی یو سلو شپېته متر قد لري او وزن هم او 1 کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکای ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، دی اوریدم چې هم زما د همدغه توصیه ده چې همدغه فرمول چې ما ټول ته ارائه کړي، همدغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت بی ام آی باید وپیژني. مثلا دا 1.5 سانتیمتره قد لري، 1.5 سانتیمتره، 1.5 سانتیمتره دا باید متر باندې وړي چې داسې 1.5 متره. 1.5 متره زر د 1.5 متره کې چې دې حاصل تقسیم هر څو راغی، دا د دې الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم
شو.
وزن 1 کیلو ده، د دې 1.5 متر زر د 1.5 متر چې هر څو متر مربع سو دا د راواغلي په 1 کیلو د تقسیم کې، په 1 کیلو چې کله تقسیم کړه د دې حاصل تقسیم چې راغی، نو دغه حاصل تقسیم ته دی وګوري چې د 18.5 او د 19.9 په مابین کې وو، د دې معنی ده چې دغه شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند ژوندۍ ته خوراکي موادو ته ادامه ورکړي. خو که چیرته دغه بی ام آی بیا هم د 19.9 مابین ته راغی، نو په دې صورت کې باید یو څه سره تدابیر ونیسي، چې هغه تدابیر مې بل ورور ته مو ویلي، نو ان شاء الله دوی به موریدلی وي، نور ټول اوریدونکي به موریدلی. بس نه غواړم چې په دې باندې بیا تکرار
نور اوریدونکو اړیکې ته به هم وښو. بله، خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پوښتنو ته ورسو، زه به هم یو پوښتنه تاسو نه وکړم. هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، وروسته د غینه وزن اخلي، او دغه زمينه د ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیف وي، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي را پیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي. نه یوازې بلکې نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي. په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې دوی وزن په دې باندې پوه شو چې زما وزن مخ په زیاتېدو، وزن په هغه وخت زیاتیږي چې د دې شخص اشتیا زیاته شي. یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شدی ورکوي، د چکل ماشوم ته شدی ورکوي، نو دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د مقوي غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه کافي اندازه سره شدی تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجه شي چې زه د کوم اندازه باید غذا واخلم، چې څومره کالوري تولید کړي. لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافی اندازه سره باید شودی تهیه کما، د وسه غذاګانو نه استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوښی چې کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، دا چې غذایی مواد نه باید په دوسه انداز باندې استفاده ونه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې فزیکی فعالیتونه لرمه دغه څخه زیاته نشي. که چیرته زیاته شي، بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي، د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي، نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعضی وخت کې بعضی حالاتو کې یو څوک میهمانانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي، یا بعضی کورونه د زموږ استادو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانه کې غذاګانې اخلي، بعضی غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو. مثلا بعضی فامیلونو کې یا په بعضی قومونو کې یا په بعضی سمتونو ولایتونو کې د شروعانه زیاته استفاده کوي، بعضی خلک د ویډیو نه زیاته استفاده کوي. نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده، باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو، توازن وساتو. توازن په دې معنی چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید پروتيني مواد نه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټ نه واخلو. شامیات د غوړ شیان دي، پروتيني مواد د غوښې دي، هګۍ دي، لوبیا دي، دال نخ دي او کاربوهایډریټ هغه شیان دي. نو چې ساده دا ور سره پوښي، نو داسې باید ولکو چې موږ تاسو وریجه مکمل کاربوهایډریټ ده. د وریجه نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکړو. بدبختانه بعضی خلک دي، بعضی فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجه نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي. نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخليږي. او بل زموږ ستاسو په ټولنه کې بله غیر علمي خبره دا ده چې په نور ټوله دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خوړل کېږي. د سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا، مقوي غذا نه باید استفاده وشي. او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي، هغه د غرمې د خوانه استفاده شي. د شپې د خوانه باید داسې یو غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي، تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې، ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي، او موږ چې کله غذایی مواد خورو، د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، هم دغه د شهمی انصاب په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. یو ورځ څومره مو قوي غذا موږ تاسو استفاده کوو، وی خورو، نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکي فعالیت کوو، ګرځو، راګرځو، خبرې کوو، نو شاخه کارونه کوو، نو دغه دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي. نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شهمی انساج په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید کمر وی که خځه وی که په هر حالت کې وی، همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي، تر څو چې لامدغه د وزن د زیاتوالي لامدغه خطرناک مزلې څخه
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه اوري په ژوندۍ بڼه. ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص د موږ سره په خپرونه کې میلمه ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. سلام، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر. ښه استئ، سات مو ښه دی؟ نورانی په خیر اغلی خپرونې ته. نورانی که نورولی؟
نورانی.
ښه، ډېر ښه، په خیر اغلی خپرونې ته. او مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
نو پوښتنه مو دا ده چې یو سړی لوړ فشار، شوګر او د وینې غوړ لري، د علاج ښه طریقه کومه ده؟ ډاکټر صاحب ما دغه پوښتنه کوم.
ښه، هم د وینې غوړ ولري، هم شکر ولري، او بل
لوړ فشار
ولري. ان شاء الله ډاکټر صاحب مهرباني.
زنانه دا او زنانه د عمر 40 کلون اپل او د ډاکټري علاج کوي، د دین اخانو کوم علاج او وزن مو نورمال شوی دی.
ښه، سمه ده، ډېر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. بلې اړیکې ته هم ورسو او وګورو چې څوک له کوم ځای نه پاړي کړي. بلې سلام، وخت په خیر. بلې سلامونه.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام، جوړ په خیر. خسته
خیرات سعید د زابل له ولایت
په خیر اغلی خبرونه ته. مهرباني، کچیر پوښتنه لری؟
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده، د جمعه په باره کښې واضح الفاظ ووایي، دا خو عام خلک دي نو ډېره مهرباني دي. او دومه خبره دا ده.
بلې مهرباني، اورئ. متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو، کله چې اړیکه نیسئ، یو مناسب موقعیت وټاکئ. ډاکټر صاحب به انشاءالله په عامو الفاظو باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، اورو؟ مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
سلامونه ونې کې لزادي خورتات او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست د پروان.
وطن دوست په خیر اغلی خپرونې ته. مهرباني، کچیر پوښتنه لري.
مننه، قربان شم ډاکټر صاحب. کله دا وطن ما خبر رڼا وا چې اول دا چې کوم صورت کې مونږ یو سړی ته چاغ ویلای شو، او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر ویلای شو چې څومره نه وزن کم وي، او دې ترڅنګ آیا کڅوک چاغ وي دې ته خطرونه یا مرزونه ډېر کڅوک ډنګر ووسیږي او چې چاغ ووسیږي کوم کارونه وکړي یو فزیکي فعالیت چې فزیکي فعالیت دا وکړي او دې تر څنګ او نور کوم کارونه وکړي چې وزن یې ټیټ شي او کڅوک ډنګر یې دا څه وکړي دا کوم کارونه استفاده وکړي چې لږ وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پوښتنې مو یو ځای مطرح کړې ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډېره مننه. ڈاکٹر صاحب لمڑی ورور مو پختنه درلودا وای چې خغلی نورولی فکر کوم وای لوړ فشار لري دی وینې غوړ لري او شکر لري وای مخ کې وزن هم زیات او وسی وزن هم مناسبه شوی دی وای څه باید وکړي چې دغه ټول کنټرول سي.
مرالی ورور ته خپل سلامونه نیک هلی او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره لوړ فشار سره د وینې د غوړ سره مستقیما رابطه لري. یو ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوع باندې فصل او مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې انسولین یو نوی هورمون ده چې په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي په دغه دواړو حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د انسولین شپږ په شمول یا د انسولین شپږ څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي د حالت بیا 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 ډایابټیا شکر بل کیږي نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري دغه یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري خو دغه دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې په ځوانانو کې رامنځته کیږي دوهم ټایپ هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې سلوي کال یا د سلوي کالو څخه لږ پورته وي او اکثرا دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي نو چاقي کې ځکه شکر رامنځته کیږي الله تعالی زموږ استاد په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي بیا زموږ استاسو وینې ترাজি بیا په وینې کې چې کل راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي په حجراتو کې بیا بعض اخیزي یا ریسپټورونه دي چې دا انسولین راهنما کوي حجرو ته داخليږي په حجره کې بیا ګلوکوز په میتابولیزم رسوي ګلوکوز په مصرف رسوي ګلوکوز د منځوري خو چې کله چاقیر امینسه سي اندغه اخیزي دا د شهم لاندې پټیږي نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي خو هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده زما کار څه ده نو هغه چې د دې اشخاصو په نسبت باندې هم شکر رامنځته کیږي او بل چې کله شکر دی او چا په نسبت باندې رامنځته یو ویل چې دا نور هم ډیر زیات علتونه لري نو هغه په خپل وزن د لاسه ورکوي د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره څه امتیاز کوي او همدارنګه د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروتینونه دي هغه لایس کیږي د ټرایګلیسرائیډ او د ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې رامنځته دغه ټول مانوري په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینو د غوړ سره شکر هم رابطه لري لکه څنګه چې چاقي د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې غلوړ فشار ده او د وینې غوړ د دې سره رابطه لري نو د دې تداوی پر رابطه باندې به زه څو مهمو نقاطو ته ورته اشاره نور د بدامي لاره نه تداوی صورت نه نیسي خو هغه مهم نقاط باید دوی ور باندې پوي سي. اول ټول ها مریضان چې شکر ولري شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د 130 مابین کې البته په نهره باندې او کچې په مړه خټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید 130 او 109 نه وینې پورته لاړ نه شي البته ملي ګرام په یو ډیسی لیټر کې کچې دا د شکر په څنګه کې سو فشار ولري نو هغه فشار باید چټ فشار دی وسلو سلوتونه باید راټیټ شي چټ فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي او د وینې غوړ موږ تاسو سلور نه ودی وینې غوړ لرو په د سلور نه ودی وینې غوړ کې درې نه غوړ چې د موزیر دی یو نه غوړ چې د هغه مفید دی د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړو لیول باید ډیر زیات چټ را وساتل شي نو یو نو غړ دی چې غته ال 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 یا لو ډینسټی لایپو پروتین وای چې دا دی وین ډیر موزیر غړ دی په نارمل حالات کې چې اوسوک شکر نه لري تر 150 ملي ګرام پورې د دې غړو اندازه په وینه کې فرق نه کوي
په
چیرته اوسوک شکر ولري د دې غړو اندازه باید د سترونو پورته ونه ساتل شي د سترونو باید کته وساتل شي او په چیرته لاویاونه کته وساتي په دې معنی دا چې فوق قلاده به د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي نو د شکر د تدایو په خاطر باندې ماتلاس کلاس دواګانی دي چې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې
دي
چې کومه دوا په کوم وخت کې د شکر مریض سره ورکول کیږي په کوم مقدار سره ورکول کیږي کومه دوا د کومې دوا سره یوځای کیږي تر څو چې شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي دا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول په دې معنی چې په نهار باندې خپل شکر وګوري د نوې او د 150 په مابین کې چې سل یو سلولات یو سلولات دې څخه باید پورته ونه ساتي او یا دا چې فشار د لپاره هم شپږ کلاس دواګانې دي په ټوله دنیا کې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي د فشار دوا هم نظر سنت فرق لري نظر جنس فرق لري نظر نژاد فرق کوي که چیرې د یو چا عمر 15 کلو څخه پورته وي دغه لپاره خاص کلاسونه د واګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس د واګانې دي او که چیرته عمر د 15 کلو نه کم وي دغه لپاره د نورو کلاسو د واګانې چې اکثرا ای سی ان هیبیټر دي بعضي کلاسونه دي مشهور کلاسونه دي ای آر بی اس د واګانې ورته توصیه کیږي او بل نظر جنس ته چې کنر د خزه د کوم یو ده جديده لپاره هم د فشار د وګانې معلومې دي بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي ترڅو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه د 130 او د 90 څخه ټیټ وي د حالت راوستل شي او همدارنګ د وینو د غړو لپاره هم 15 کلاس شپږ کلاس د وګانې دي معلومې دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې چیرته ټرایګلیسرایډ لیول پورته شي کوم کلاس دوا باید مریضانو ته توصیه شي چیرته ټوټل کولیسټرول لیول پورته شي نو البته معلومه ده چې کوم کلاس دوا دې مریضانو ته باید توصیه شي چیرته ال ډی ال یا د لو ډینسټی لایپو پروتین چې ډیر مضر غړ دي د شکر د مریضانو په نیز باندې پورته وي په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د لپاره باید توصیه شي تر څو چې دوی د مضر غړ لیول په نارمل حالت کې وساتل شي نو دغه تداویانی نو بس زما په نظر باندې برنامه لاغه څخه پورته
خبره ده. بله زه مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شي. وطن دوست ویل ویل چاته موږ چاق ویلی سو او آیا د چاق او ډنګر ترمنز کچیر ډیر چاق او سیستونز ورته پیدا کیږي نه پیدا کی چې د پوښتنې ته مو ځواب ورکړ او یو پوښتنه چې پاتې شو هغه دا چې کچیر هغه کسان چې چاق او سی غوی ته سیستونز را پیدا کیږي او آیا ډنګر والی ته هغه کسان چې ډنګر دی غوی ته هم سیستونز پیدا کیږي او کنه
ټول هغه اشخاص چې چاخ دي چاخ اشخاص هغه حالت په هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې دي درس څخه پورته لاړ دي چاخ ویل کیږي ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی دي بی ام آی د تینولو په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي نو چې تل بی ام آی څخه درس پورته لاړ دا چاخ سوله نو چاخي مستقیما د شکر سره اړیکه لري یعنی په دې معنی د چاخ څخه شکر پیدا کیدلای شي د چاخ څخه لوړ فشار رامنځته کیدلای شي د چاخ څخه د وینې غوړ رامنځته کیدلای شي د چاخ څخه د زړه حمله رامنځته کیدلای شي د چاخ د وجنه مغزي سکتې رامنځته کیدلای شي همدارا چاقی دی انی مرګونو سبب کیږي او بل چیرته بی ام آی دی 13.5 څخه ټیټ وی مثلا 13 وی 18 وی 14 وی دا په دې معنی ده چې دا غاده نارمل حالت څخه وزن کم ده بیا په دې صورت کې هم دی سببات کې یو اصل موجود ده چې د هر مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخ شو وخت ترسي مریض باندې د مریض د ټول عمده شکایتو په مقابل کې هغه عمده شکایت چې مریض لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي بیا ډاکټر به همدغه مریض دی د عمده شکایتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایتو سره مچ یا مقایسه شي په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي د مرض تشخیص وځ کیږي کله چې تشخیص وځ سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وسی اساسي علت لمنځه لاړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نسبت باندې موجود دي د هر مرض دواجنوي هغه د وزن د کموالي دواجنوي هغه د وزن د زیاتوالي دواجنوي هغه د شکر دواجنوي هغه د میډي مشکلات وي هغه د ګردي مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفسنګاني وي نو چې اساسي علت کله تشخیص وو او هغه لمنځه لاړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک لمنځه دي هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیک نه لري نو هغه ډېر خطرناک او ژوند کې دي چې هغه په خپل شکر ده د وینې لوړ فشار ده د بوردو ادمي کفایه ده دا ډېر زیات خطرناک او ژوند کې دي نو د لوړ د چاقي څخه دغه درې وړ خطرناک امراض زمزه کېدلای شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او ترڅو فشار لوړ شي ګردو ادمي کفایه هم رامزه کېږي مغزي سکته هم رامزه کېږي اني مرګونه هم ورته وي د زړه حمله هم ورته وي نو هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو چاقي بیا په څنګهوالي په نسبت باندې ډېر زیات خطرناک ده
بله ډاکټر صاحب بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د موږ سره اړیکه ونیسئ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې دی د داخلي متخصص او پر چاقوالي او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی خلکو وزنونه زیات شوي دي او د دې برخه کې ډېر شکایتونه و نو موږ هم دغه موضوع وټاکله که چیرې پوښتنې لرئ 0 9 5 0 0 5 2 5 5 مو د اړیکې شمیرې دي وربشو بیا هم اوریدونکي ته وګور چې څوک په کرښه دي سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم
و سلام جوړ په خیر مهرباني څوک له کوم ځای
ساحل د زابل لوري ته خبر وکړه
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته
ساحل د زابل لوري خبر وکړه ما خیا ځین کوم ډاکټر صاحب سره یو
څه
کوي زنانه وزن وړي او دا څنګه چې کله شاوخوا کې وته نه اولاد یې سي د دې زنانه د پاره بیا د وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده کې ضرر ده یو دغه پښتنه ده او بل خبر دارس یا فرمول په اړه کې کار شي شو وضاحت وکړي او د دریم خبر دارس ک مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای د بل کې شخصي ځای په اړه کې مرسته یا درس راځي شخصي ځای د ډاکټر صاحب
ډیر مننه ان شاء الله چې بیا بو کچیر د ورس د خبرونې نمواړي کوي ولې د موږ همکاران به تاسو ته د دوی ادرس درکې نو بل اړیکې ته به هم ورسو وګور چې څوک دی سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو ده بخیر اغلی خبرونه ته مېرمنی
سلامونه تاسو تاسو محترم ملمتاله
علیکم سلام مېرمنی ډاکټر صاحب په خدمت کې دي تاسو پوښتنو ته ځواب وایي
زه پوښتنه لرم د ملمت صاحب څخه هم زموږ دا سوال خدای چې دی چې یو څو څه تکرار دی ادرار لري ښا بیا هغه دوست یو یورولوژي ډاکټر یورولوژي ویل چې دا خوبانی تایور انسینو کې یو باندې کې یو مخانه چې کې یو ګورو خان چې کې خو ښه غسل دی دواي ورته 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 نه شي خو بیا ما خپل سم ځ خپل طبي درس مې ویل دی وایم ما خپل نظر چې هغه مریض چې دا صاحب ته چې لري شه د خپل ادرا کور کې یعنی سچی ده کنه مو په نن لاجو نو د ده واره کې موږ ویل د محترم نن مطلب سلام وغوړو شي
بله ډاکټر صاحب تاسو کا چیرې پوښتنه لرئ مېرمنې د ورور نه
نو ما خو پوښتنه خوان زه پوښتنه ما د طب د دوباره تکرار کړم ان شاء الله ورته جواب ورکړم
ښه تاسو کولی شئ دغه موضوع یو ور بیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا شوی څنګه ورته پیدا شوی
خو دا تکلیف د کوچنوال څخه یو دوست پیدا شوی چې د ادارې نه خپل ادارې نه څنګهوالی تکرار پیدا کیږي
بله اوس تقریبا څونه عمر لري ورو
او داسې کې شلو د کوپر خدای مسلمان په آزاد کې خوره او داسې نه کوي کنټرول ولای
بله
څنګه کوم چې کال لري او وزن یې ما متوسط ډول دی نو غاند شي هم نه لري ما د نظر یو څه د اعصابو ته
بله ورور اوسیه و البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه څونه ورته پیدا شوی به
بو عمر د درش کلر شکل دی و د کوچنوال څخه ما دا مشکل ورته پیدا شوی و دا کوچنوال
سامده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیول یو
سعید ورور مهرباني
مو چې کومه زنانه چې وزن زیات وي او عمر یې 15 کال خپورته وي اولادونه زیات وي نور اولادونه د صحت لپاره کوم تاوان نه لري اصلا دا صدا په طبابت کې چې کله یو خزه یو خور یو مور چې اولاد راوړي اولاد دنیا ته راوړي اوغوی باید یو سلسله معاینات باید د هغوی په نیز باندې اجرا شي. اول که چېرته
مهرباني ډاکټر صاحب فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شو. موږ به به هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغه پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي. خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کیږي و اړیکه به هم را واخلم او د دوستانو پوښتنې به هم ځان سره نوٹ کړم. بلې سلام، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر. مهربانی څوک لکم زاینه ماری کنی ولی ورور
جانور لپکچا ولایت مو ویل چې د دول فاره د وخانی نه سای کوم نسخه دوا او خري څنګه مو کې دی یو ورزش دا یو پرې زلتی ما څه دوا کوم څنګه مو کې دی
ښا یعنی کومه دوا باید وخوړل سي چې وزن مو کم شي. هم دسی ده
بله
سامه ده سامه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړی، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پرې شو او چیرې د پوښتنې په اړه چې ورور مو سعید ورور مو وپوښتله ځواب ورته ورکړی.
بس نو ډېره بخښنه سره چې
اړیکه
دا چې ټول اشخاص ټولې هغه زنانه ټولې هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي. هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي هغوی باید مخکې دینه چې نور اولادونه دنیا ته راوړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي. دوهم باید خپل ګردو معاینات، د شکر معاینات، یو سلسله نور معاینات، د وینې غوړ، د لوړ فشار، دغه شیان باید دوی په نیز باندې باید معلوم شي. ځکه تر چېرته دا مرزونه ټول یو بل سره د زنجیر دی الکو په شکل باندې یو بل سره تړلې دي. مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه، د وزن څخه، شکر هم ځکی، شکر څخه نور فشار هم ځکی، د لوړ فشار څخه بیا د ګردو ادم کفایا، د زړه حمله، د زړه ادم کفایا، مغزي سکته، دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي. او همدارنګ د وینې غوړ هم د مغزي سکتې، د زړه حمله په ایجاد کې اساسي رول لري. نو که چیرته وزن کم کی او بیا د غنه وروسته هغه یو سلسله معاینات وکي، د ګردو معاینات وکي چې ګردي جوړ وي، شکر ونه لري، د وینې غوړ جوړ وي، فشار ونه لري، کولای شي چې اولاد دنیا ته راوړي. بیا د اولاد راوړلو کې کوم ستونزه نه لري. او که چیرته له دغو مشکلاتو څخه یو مشکل هم ولري، نو په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونی شي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت کوم خطر
راوړي شي. بله. او بل ورور محمد اړیکه نیولی و وایي دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درویشت کلن دی، د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسینی وایي، تر دې دمه دغه ستونزه لري او وایي چې ډاکټرانو ته یې ډېر زیاته مراجعه کړې ده خو دغه ستونزه یې حل نه شوه. دوی وایي چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وایي د ما په نظر ده رواني ستونزې لري، د دې دپاره کېدای شي دغسې یو ستونزه اوسي. ډاکټر تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
اصلا د زموږ استادو د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري، یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجود دي چې دا په مثانه کې هم څه چې دې ته بلډر سپینټر ویل کېږي. بلډر سپینټر یا د مثانې سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه، دغه ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینټر وایي، دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي. کله چې په عصبي رشتو کې یو مشکل رامنځته شي، دغه مشکل کې د هرې وجه نه وي، که د مرض د وجه نه وي، که د ضربې د وجه نه وي، که مثلا دغه د شکر په مریضانو کې هم بیا دغه مشکلات رامنځته کېدلی شي چې بیا خپل ادرار نشي کنټرولولی، یا مثلا د پروستات د وجه نه وي، یا د کومې بلې وجه نه وي. نو چې کله په عصبي کیبلو کې یا په عصبي رشتو کې مشکل رامنځته شي، یا دا چې رواني ستونزه ولري، د رواني حالت د وجه نه دا مشکل رامنځته شي، نو بیا په هغه صورت کې دغه معاصري یا دغه سپیتر یا دغه والمانند جوړښتونه دا په ښه شکل سره نه کنټرولېږي، یا خپل وظایف یا خپل کار په ښه شکل سره په اوتمار شکل سره نه شي کولای. نو په نتیجه کې دغسې مشکلات ورکوي چې هغه مثلا په د ادرار تکرار بند لري، مثلا د فریکوینسي وایي ادرار به هم او داسې د مختلفه وچېږي. ځکه هغه معاصره چې بلډر سپینټر ده هغه ښه کار نه شي کولی، یغو د ښه کار کولو په خاطر باندې د هغه د کنټرول دپاره همدغه عصبي رشتې دي، بعضې نور اعصاب دي، سمپاتیکو پارا سمپاتیکو دغه اعصاب کار کوي. نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې ده، که چېرته په ملا ضربه خوړلي وي، یا مثلا په همدغه قسمت د مثانه کې ضربه خوړلي وي، یا مثلا
امراض تیر کړی وي یا دا چې رواني ستونزه ولري یا دا چې شکر ټایپ اول ټایپ شکر ولري نو دغه ټول حالاتو کې دغه ستونزې رامنځته کېدلی شي. نو په طبابت کې بیا هم باید د یو مرض یا د یو مشکل هغه اساسي علت پیدا شي. اساسي علت په هماغه درې لارو باندې پیدا کېږي چې مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي، فزیکي معاینات باید په مریض باندې اجرا شي، او د مریض شکایات چې کوم شکایات لري هغه باید ډاکټر ورته غوږ ونیسي، د هماغو شکایاتو مطابق باید معاینات ورکول شي، چې هغه که د وینې معاینه وي، که د تشو امتیاز وي، که د ډاکو امتیاز وي، که نور دغه ایمیج معاینات وي چې هغه الټراساؤنډ ده، سی ټي سکین ده، ایم آر آی ده، او نور ډېرې پرمختللې معاینات وي. نظر هر مرض ته فرق وي، نو دا د مریض شکایاتو مطابق باید مریض ته توصیه کړي، او د هماغه نتایجو په نتیجه کې، د هماغو معایناتو د نتایجو په نتیجه کې مرض تشخیص کېږي او د مرض علت پیدا کېږي، هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي. علت چې کله له منځه لاړ شي، دغه ستونزې بیا ورسره له منځه ځي.
بله ډاکټر صاحب، کله چې تاسو اړیکه پرې شوه، موږ هم یوه اړیکه راواخیسته. حاجي صاحب انوار اړیکه نیولې وه، او دوی ویل چې سمه ده چې یو نفر وزن که چیرې زیات واوسي، ورزش به وکړي، فزیکي کار به ترسره کړي، وایي داسې کومه بله لار هم شته؟ د دواخانو نه دوا اخیستی سو ډاکټر ته مراجعه کوی سو چې د موږ وزن بیرته راکم شي او کنه؟ یعنی په درملنه باندې په ټوله کې راځي چې ډاکټر صاحب خبرې وکړو.
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي، او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې، دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی ډیر یا ډیر څخه پورته لاړ شي، یا په بعضو حالاتو کې که بی ام آی وویشته هم وي، د دې شخص په نسبت باندې بعض نور ریسک فاکتورونه موجود وي. هغه ریسک فاکتورونه دا معنی چې مثلا لوړ فشار ولري، یا شکر د پانه ولري، یا د وینې غوړ ولري، یا د زړه حمله تېره کړې وي، یا مغزي سکته تېره کړې وي، نو دغه ټول ریسک فاکتورونه دي. نو د دې اشخاصو په نسبت باندې باید تداوی صورت ونیسي، وزن باید کنټرول شي، وزن باید راکم شي. د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي. اول دا چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي، د او غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي. تبابت کې مطلق فرض نشته، بلکې کموالی شته. یوه خونه د همدغه غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستل شي، او په خپل رژیم غذایی کې باید بیلانس وساتي، هغه غذاګانې چې زیات انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي، او بل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. زیات اندازه سره بس خو کی فعالیت زیات کی، او ګوري چې زه څومره غذا خورم، زما بدن ته د غذا څومره انرژي ورکوي، او زه باید څومره انرژي به ته مصرف کړم تر څو چې د غذا زما په بدن کې بس نشي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوې ده او بدن په مصرف ورسیږي، یا کی فعالیت د وژن په مصرف ورسیږي، او هغه په بدن کې د شام په شکل ذخیره شي. دریم حالت دا دواګانې دي. هغه طبابت کې کومې دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کیږي، هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایانې دي چې په خپله چې کله موږ غذایي مواد اخلو، خصوصا شحمیات، د معدې او د کولمو د لارې زده د شحمیاتو جذب مخه نیسي، د هغوی جذب نه کوي. بعضې نورې دوایانې دي چې هغه په خپله د دې شخص چې وزن زیاته، د هغوی اشتها خرابوي. کله چې اشتها خرابه شي، بیا هم وجود ته به د غذا ضرورت وي، هلته به د شخص اشتها خرابوي. او چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نه شي، نو بیا هم بدن هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې دشي،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب،
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې، د خپل فعالیت په خاطر باندې، د بغیر استفاده کوي، بیا وزن کمیږي. او که چېرته په دې هم شي، څلورم حالت کې
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کچېرې بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو. بله کچېرې په دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو، خو بیا هم البته موضوع ډېره جالبه ده، او باید ور باندې په نورو خپرونو کې هم خبرې وکړو. خو ډېره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خپرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوو د تاسو نه. دوستانو، دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لوی او سپېڅلي